دا ازادي راډیو د ماښام شپږ بجې سوې دا ازادي راډیو دا خبری مجله پایل سو دا خبری مجله دیش دقیقې وخت یو تاسو په دغه دیش د کوکیل افغانستان پر ورستو یو خبرونو خبر سي په دې خبرونه کې پر دې رپورت لرو چې د ورزګان امنیه قومندان متی الله خان په کابل کې وژل سوې دی په همدې خبرونه کې ووري چې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن د نوي تعلیمي کال پیل وکړ په نور مطالبه په ورسته معلومات درکړو اول به اسمت ساروان د دې ساعت مهم خبرونه وړاندې کړي
د افغانستان ولسمشر د معارف په کمیت کې د پرمختګ د یادولو په ترڅ کې د هغه په کیفیت کې ستونزې تایید کړې د کورنۍ چارو وزارت وایي د اورزګان امنیت قومندان په کابل کې وشل شوی دی او د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو دفتر د جرمونو نړیوالې محکمې ته د اسلامي دولت ډلې د ارجاع کولو غوښتنه وکړه د خبرونو تفصیل ولسمشر محمد اشرف غنی وای په هیواد کې معارف له کمی نظر ډیر پرمختګ کړي خو په کیفیت کې ستونزې شته شاغلی اشرف غنی نن په کابل کې د شوانزی زنګ په نوم غونډه ته وویل چې د پوهنې د کیفیت په برخه کې باید بدلون راوړل شي
کامل لحاظ نه زه ډیر پرمختګونه وکړی دي ډیر لاس کولا یو رب ته دسترګي اما کیفیت کې جدي ستونزې لري
په دې غونډه کې ولسمشر اشرف غنی له ښوونکو څخه وغوښتل چې په ښوونځیو کې له زده کوونکو سره په چلند کې له وهلو او توهینه ډډه وکړي او له ماشومانو سره په شفقت او مهربانۍ برخورد وکړي نوموړي همداراز ژبو لهجو او سیمو ته درناوی د ملي یووالي اساس وباله د کورنۍ چارو وزارت وایي چې د اورزګان امنیه قومندان متی الله خان په کابل کې ترور شوی دی د کورنۍ چارو وزارت وایي چې تیر شپه یو انتحاري چې د ښځو جامې اغوستي او چادرې پر سر و د کابل په شپږمه ناحیه کې د اورزګان پر امنیه قومندان متی الله خان برید وکړ قومندان متی الله په اورزګان کې د طالبانو د فعالیتونو په مخنیوي کې مهم رول درلود د ملي امنیت ریاست په کابل ښار کې د اتو راکټونو د لګیدو مخنیوي کړی دی د دغه ریاست لخوا په خبره شوې خبر پانه کې ویل شوی تروریستانو د بی ام یو اته مرمۍ د خاکی جبار ولسوالۍ په مربوطاتو کې ځای پر ځای کړی وي او غوښتل چې د نوروز په ورځو کې په کابل ښار توغندوی برید وکړي خو د ملي امنیت د موظفانو لخوا کشف او خونسا شوی د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو دفتر وایي د اسلامي دولت د وسټوال ډلې سختريزو ممکن د عراق یزدیان په ډلیز ډول وژلي او بشري ضد جنایتونه او د ملکانو پر ضد جنگي جرمونه کړی وي د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو دفتر په خپل راپور کې له امنیت شورا غوښتي دا وضعیت د تعقیب لپاره په هیکې د نړیوالو جرمونو محکمې ته ارجاع کړي د اسلامي دولت وسټوال ډلې د جون په میاشت کې د عراق یو شمیر سیمو ته خبره شوه د مذهبي اقلیتونو په چیرې بیا د یزدیانو په الګونو نارینه ووشل شزه د مریانو په توګه بیولې او د حقوقي ماشومان په زور مسلمانان کړل د تونس حکومت وایي چې دغه هیواد په مرکز تونس ښار کې پر یو موزیم په پرونی برید کې شل بهرنیان وژل شوی دي چارواکو په پیل کې ویلي وو چې پر باردو موزیم په حمله کې ولس بهرنیان دو تونسیان او دو حمله کوونکي وژل شوی دي د تونس د روغتیا وزیر سعید ایدی د تلفاتو وروستی شمیر 12 اعلان کړی وی ویل چې د قربانیانو په منځ کې 14 تنه پیژندل شوی دي د امریکا د استازو د جرګې غړیو پرون یو پریکړه لیک وړاندې کړ چې ولس شربارکو باما غواړي د لومړی نړیوال جګړې پترس کې د عثمانیانو لوري د ارمنیانو ډلې زوژنه پر رسمیت وپیژني دا پریکړه چې د ارمنیانو ډلې زوژنه او حقیقت نمیشي د جمهوریت غوښتونکو او دیموکرات ګوندونو د څلويشت غړیو په ملاتړ وړاندې شوی دی د امریکا دفاع وزارت تایید کړ چې د سومالیا د تیریونی په هوایي برید کې د الشباب د سختريز ډلې یو مهم غړی عدنان جرار وژل شوی دی باور کیږي چې جرار به په 2014 میلادي کال د کینیا په مرکز نایروبی کې د ویست ګیټ مال په نوم د پلورنځي د حمله طرف وي په دغه برید کې وش پته تنه وژل شوی ول په پاکستان کې د هغه ځوان د اعدام سزا وځندول شو چې تر قانوني عمر مخکې قتل کړی وو او ټاکل شوی و چې نن په دار وځندول شي شفقت حسین په 2014 میلادي کال د یو و کلن ماشوم د وژلو په جرم په اعدام محکوم شوی وو او په پام کې و چې نن په کراچۍ ښار کې اعدام شي. د حسین د کورنۍ غړي او مدافع وکیل وایي چې نوموړی د جرم په مهال 14 کلن وو او اقرار هم په زور ترې اخیستل شوی وو. د ملګرو ملتو امنیت شورا نن په یوه غیر علني غونډه کې د کریمیا د وضعیت په اړه خبرې کوي. روسیه یو کال د مخه کریمیا له خپلې خاورې سره یو ځای کړه چې دا اقدامې له نړیوال اعتراض او محکومیت سره مخامخ شو. د تاس خبري اژانس د راپور له مخې روسیه د امنیت شورا دا غونډه چې د لیتوانیا په نوښت جوړه شوې په بې ګټې او پارونکې وبلله او ویل چې په دې غونډه کې به ګډون ونه کوي. او د امریکا مرستیال ولسمشر جو بایدن او د اوکراین ولسمشر پیترو پروشینکو موافقه وکړه چې پر روسیې بندیزونه باید د بیلاروس د مرکز منسک د موافقه له پوره عملي کېدو سره تړلې وي. سپینې ماڼۍ وویل چې بایدن د چهارشنبې په ورځ له پروشینکو سره په ټلیفون خبرې وکړې. بایدن د اوکراین د پارلمان د هغه اقدام هرکلی وکړ چې د دې هیواد ختیځ د یاغیانو تر کنټرول لاندې سیمو ته ځانګړی موقف او محدوده خودمختاري دي په دې شرط ورته شي چې په دې سیمو کې د اوکراین د قانون پر اساس انتخابات وشي.
د ماښام شپږ بجې او شپږ دقیقې سوې. د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې به مو په کابل کې لایو داسي پیښه څخه خبر کوم چې تر دې مخکې ساره نه دی لیدل شوی. نن په کابل ښار کې یو شزه په محضر کې وژل شوی ده. جزئیات به ورسته په خبرونه کې واوري چې ولې دا کار شوی دی. په همدې خبرونه کې به د پاکستاني چارواکو په حواله واوري چې د پاکستان حکومت غواړي په افغانستان کې د سولې له هڅو سره د ملاتړ کوونکي رول ولوبوي. د افغانستان او سیمې په ارتباط په نورو رپورټونو کې واوري چې د اورزګان امنی قومندان متی الله خان په کابل کې وژل شوی دی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي پر د یو داسې وسلوال سړي چې چادرې پر سر و حمله کړې ده. په همدې خبرونه کې به په عراق کې د خلکو له وضعیت خبر شي. نور رپورټونه هم لرو خو وروسته به یې په نوبت ترته خبر کړو. ازادي راډیو اوریدونکو تاسو څو دقیقې مخکې خبرونه غالباً دا اوریدل وی چینن په کابل کې وبساري پېښه شوه ده. نن په کابل کې ورشه وژل شوی ده په مازر کې او دا چې دا پېښه څنګه شوی ده ولی شوی ده دا اوس را سره اجمل تورمان د ټلیفون په لاین کې دی له کابل اسمش خبريال. اجمل دا پېښه چیرته شوی ده څنګه شوی ده او نور جزئیات څه دي؟
بله مننه فرشته جان تاسو او د ازادۍ رادیو اوریدونکو ته د سلام په وړاندې کولو سره راپورونه وایي چې وی خزي چې شاوخه 25 دیش کال عمر به لرو د کابل په شار شمشيره سیمه کې قران کریم ته اور چولې دی او سپکاوي ورته کړې دی او خلکو تر اخیره وسه مرګ ته وهلې او د خزي ته هم اور چولې. ايني شاهدانو په دې اړه ازادۍ رادیو ته وویل
ما یکی از موتوروان شهر هستم در قسمت شاید شمشیره بودیم. سر و سر خیسته دیدیم که کدام خانم به سن 28 تا 30 سال قرآن پاک در زده بودن و مردم هجوم بردن. پلیس بسیار کوشش کرد مردم هجوم بردن پلیس زورش نرسید و این نفر در اونجا از لطف کوب کردن و کشتن. باز بعد هم مردم را کش کردن و آخر هم در دریای کابل انداختن و در دارن بودن.
دو شاید شمشیره سر ردلو و در کیستم پختر استر گمان دیولی دو قرآن شریف تی ورور تکره و یا زنانه و او بس هغه یلته وسېدله بس د خلک ډېر زیات خلک راغوندو او بس موږ په خپل سترګو باندې هرڅه ولیدل.
د کابل د امنیت قومندانۍ د جنایي تحقیقاتو رئیس فرید افزلی ازادۍ رادیو سره په خبرو کې پیښه تایید کړي خو وایي چې په دې اړه سیړل روان دي چې دا خزه څوک و او ولې دا کار کړی دی. د ازادۍ رادیو خبريال سیمه ته ورغله دي. ان شاء الله چې د ګروسبه د یغه راپور هم ولرو چې جزئیات څه دي په دې اړه.
سید اجمل تورمان ډېر مننه اوریدونکو تاسو ورول چې نن په کابل کې ورشه وژل شوی ده. دا چې د دې شتي عصبي حالت څنګه وو دا نه د څرګند ولی دا کار کړی دا جزئیات هم سم نه دي معلوم. د ازادي رادیو خبريالان هڅه کوي چې د دغه پیښې په اړه تاسو ته مکمل معلومات راغونډ کړي او د خبرونې په جریان کې به یې درته وړاندې کوو.
ازادي رادیو لورستیو مهمو پیښو ځان خبر کړی.
د ازادي راډیو اوریدونکو تاسو مخکې په خبرونه کې واردل چې نن په کابل کې په یو ښه ځوان دی چې ویل کېږي چې د قران مجید یو نسخه یې سوځولې ده، ادعا شوې ده، حمله شوې ده، وژل شوې ده. د ازادي راډیو خبريال یوسف خان زدران سره د ټلیفون په لین کې دی. د پیښې ځای ته ورغلی زدران صاحب، داسې تر اوسه دقیق معلومات نشته چې د شزي په ولې دا کار کړی وي، او آیا دا کار یې کړی کینه دی کړی، او د دې عصبي حالت څنګه او د دې روغتیاي وضعیت څنګه، په دې اړه کې تاسو معلومات راغونډ کړی دي؟
بالکل، هغه سچ موږ رسوای ټول د عیني شاهدانو لوخنه پاید وایو چې تر اوسه پورې پولیس چارواکو یا حکومت په دې اړه څه نه دی ویلي. خدا خزا مشکل دی چې دا څېړنه بشپړ شي، د خلکو لوخا وشل شي، او هغه سیمه کې چې شاد شمشیر مشهور زیارت دی، په دې سیمه کې کله چې قرآن پاک تور ورچو ورچولې ده، نو خلکو دا خزا مستقیما رانیولې ده، او بل اخره په وهلو وهلو او ډبولو باندې وشل ده، او بیا دلته نږدې سیمه کې چې کابل چین بهږي هغه ته ورسولې ده، موږ هغه سیمه ناکسې کړې دي. او هغه خزا اوس د پایل لخوا د پولیسو لخوا یو ځای ته وړل شوې ده، چې دلته پولیس هم موږ ته د خطرت تر اوسه پورې نه وایي. او په سیمه کې ډېر زیات د کابل ښار اوسېدونکي هغه پلې څاکې چې دلته په سیمه کې تېرېږي راټول شوي دي، نه هم د اسلام زنده باد او قرآن زنده باد نارې وهي، خو د خپله د ښځې د صحي وضعیت په اړه تر اوسه پورې څه نشته. سیمه اوسېدونکي وایي چې د دې ښځې عمر د 13 نه تر 15 کلونو پورې ښکارېده، او ظاهرا داسې څه نه ښکارېده چې دا ښځه د یاد څه مشکل ولري، یعنی نسبتا هغه څوک عیني شاهدان پر سمون خبرې وکړې، دوی له دا ښځه ظاهرا ښه ښکارېده. ورسره شاید د قرآنی اوسیدونکو قرآنی غړو سره کثیر مون ملاو شو خبرې ورسره وکړو، دغه د دې وضعیت په اړه شاید معلومات واخلو چې څه وایي تر دې عیني شاهدانو په خوله دي.
و ډیر مننه زدران یوسف خان زدران، تاسو اوریدونکو واردل چې نن په کابل ښار کې یو شزه د خلکو لخوا وژل شوې ده، او اله سوي چې د قران مجید و کاپي سوځولې و. د دغه مسلې نور جزئیات نه دي معلوم، دا هم نه معلومه چې د شزي ولې دا کار کړی، آیا د عصبي حالت سمو، آیا د کومبل ستونزې درلوده، یا څه خبره. د ازادي راډیو خبري اعلان د دې په وتلې دي، د دغه مسلې معلومات پر غونډه او تاسو سره د امکان په صورت کې من شریکو. زدران او اجمل ترمن دوار سخمنن
خبری مجله اوري.
دا ازادي راډیو اوریدونکو د دې سات خبری مجله مو تر شپږنی مو بجو پورې ده. د افغانستان کې د نوي تعلیمي کال پیل هر وخت د ولسمشر لخوا کیږي، البته په تیرو 15 کلونو کې د شونځي د یو زنګ په کرنګولو سره نوې تعلیمي کال پیل کیږي. ستاسو کال هم دغه سوسول د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن د نوې کال پیل وکړ، او په افغانستان کې د معرف پروژت باندې خبرې کړې دي. د ازادي راډیو خبريال قسیم سولمن ورغلې دی او رپورت لري.
نوې تعلیمي کال په داسال کې پیلې شو چې لا هم په افغانستان کې 1.3 میلیون ماشومان شونځي ته نسي تلای. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د پنځم به پرواز د امانی په لیسه کې د نوې تعلیمي کال د پیل په مراسم کې ویل چې د افغانستان د پوهنې په نظام کې کیفي بدلون ته جدي اړتیا لیدل کېږي.
کامل لحاظ نه زختي پرمختګونه وکړي دي، ډېر لاس کال یو رب د دسترګي، اما کیفیت کې جدي ستونزې لري، او دا طبیعی ده، زکه وقتی کمیت که زیاد والای رازی، کیفیت که جدی ستونزی. نو دلتا مگوتاست زختی ضروری ده چه کیفی بدلون رو بود.
ولسمشر غنی ویل ډېر هڅه کېږي چې تر راتلونکو درو کلونو پورې هغه ماشومانو ته د زده کړې امکانات برابر شي چې د محله ښوونځیو محروم دي. افغان ولسمشر دغه راز ویل چې له دې وروسته به د ښوونکو د ستونزو د حل لپاره هم منظم بحثونه ولري، او له ټولو یو غوښتل چې د پوهنې له نظام سره مرسته وکړي. ښاغلی غنی هم دغه راز له ښوونکو غوښتل چې د زده کوونکو په وړاندې په نرمۍ چلند وکړي، او د بیلابیل ژبو او لهجو احترام وساتي. د پوهنې سرپرست وزیر شفیق سمیم هم همدې غونډې ته د وینا پر مهال ویل چې نوی تعلیمي کال د باکیفیت او متوازن تعلیم په شعار سره پیلوي.
با کیفیت او متوازن معرف زمون د نننې ورځي او د نننې کال د دې سګنی کال شعار بدل کیږي، او د دې لوی ارمان د پوره کولو لپاره موږ خپل ټول حسې په لار اچو، ترڅو د راتلونکو کلونو لپاره د یو ځواکمن او په خپل خپل ولاړ افغانی تعلیمی نظام بنسټ پیاوړی کړو او په دې توګه خپل مطلوب هدف ته چې پوهنه د ټولو لپاره ده ځان ورورسوو.
د پوهنې وزارت د معلوماتو له مخې دا مهال په ټول افغانستان کې څه باندې 10 میلیونه شاګردان ښوونځی ته ځي چې 42% یې نجونې دي. خو پر دغه وزارت تل انتقادونه شته چې د پوهنې په برخه کې د لګول سوي او پیسو په تناسب پکښې کیفیت ته لازمه پاملرنه نه ده سوې.
افغانستان په 1993 لمریز کال کې په دې کال کې څه ستونزې او پرمختګونه وو؟ د نوي کال پیلېدو سره ازادي راډیو په دې هکله تفصیلي راپورونه لري.
د ازادي راډیو خبرونه تاسو په انټرنیټ په ډیره اسانۍ اوریدلی شئ. کله انټرنیټ لرئ نو د ازادي راډیو د پاڼې ادرس دی www.azadiradio.com. د اروزګان امنیه قمندان متی الله خان ووژل سو. افغان چارواکو دا خبر تایید کړی دی. پر جنرال متی الله خان په کابل کې حمله شوی او ووژل سوی دی. په افغانستان کې د څو مهمو امنیه قمندانانو څخه ګڼل کېده چې د قتل په اړه یې ډېر جزئیات نه دي ورکړ سوي. خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت نن په یوه خبر پاڼه کې وویل چې پر ده د کابل په شپږمه ناحیه کې د قلای علي مردان په سیمه کې یو سړی چې چادری پر سر کړې وه حمله کړې ده او وژلی دی. د استرالیا خبری اژانس د استرالیا ای بی سی نیوز خبری اژانس وایي چې متی الله خان په اروزګان کې د امریکا، استرالیا او د افغانستان د پخواني ولسمشر حامد کرزي له عمده متحدانو وو. د دغه اژانس په وینا دی په اروزګان کې د وسلوالو طالبانو او نورو وسلوالو ډلو پر ضد د خپل سخت چلند په خاطر ډیر پیژندل سوی وو. دغه خبری اژانس وایي کله چې استرالیایي ځواکونو او د امریکا په مشرۍ نورو ائتلافي قواوو د اروزګان ولایت پرېښو، نو داسې ډېره تمه وه چې متی الله خان به په دغه سیمه کې د ثبات د ټینګولو لپاره کار وکړي او د دغه سیمې څخه به وسلوال طالبان وباسي. د ده د قتل په ارتباط نور ډېر جزئیات نشته، خو ازادي راډیو هڅه کوي چې ترلاسه کړي او ستاسو سره به یې شریکوو.
از کابل تا زابل،
لا هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شب او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیو نه.
د ازادي راډیو دوستانو تاسو ک پر هر مسله چې د ازادي راډیو څخه خبريږي او تاسو علاقه مندي ورسره لري کولای شئ چې خپل نظر د ازادي راډیو سره شریک کړئ او د ازادي راډیو خبرونه لاري به نور اوریدونکو ته وایو. کله افغان بیسیم ټلیفون لري نو دا کار ډیر اسانه دی. پر تاسو وتل شمیره باندې پیغامونه راوستوي، موږ به خبرو. د پاکستان د صدر اعظم د بهرنیو چارو سلاکار ویل دي چې د پاکستان حکومت د افغانستان سره د سولې په ټینګولو کې همکاري ته لیوالتیا لري او دوی غواړي چې د ملاتړ کوونکي رول ولوبوي. دا په داسې حال کې ده چې مخکې د افغانستان حکومت د پاکستان څخه د همکاري غوښتنه کړې وه او ویلي وو چې د سولې لپاره په خبرو کې باید ټولې خواوې، ټولې مخالفې وسلوالې ډلې ګډون ولري. عصمت ساروان په دې اړه د پاکستان د صدر اعظم د بهرنیو اړیکو د سلاکار څرګندونې وړاندې کوي.
د پاکستان د صدر اعظم د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز نن پنجشنبه وویل پاکستان غواړي چې د افغانستان د حکومت او بیلابیلو افغان ډلو ترمنځ د سولې خبرې ژر پیل شي. سرتاج عزیز د پاکستان دولتي راډیو ته وویل هیواد یې د افغانستان د پخلاینې په پروسه کې یوازې د اسانتیا رامنځته کوونکي رول لوبوي او هغه ډلې د خبرو بهیر ته هڅوي چې ورسره تماسونه لري. د پاکستان د ملي امنیت سلاکار دا څرګندونې وروسته له دې وکړې چې د افغانستان حکومت له پاکستان او غوښتل چې له ټولو وسلوالو مخالفو ډلو سره د خبرو زمینه برابره کړي. تېره اونۍ د افغانستان د حکومت یوې سرچینې د نوم د نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان حکومت له پاکستان غوښتل چې باید د سولې په خبرو کې ټولې ډلې ګډون وکړي او که کومه ډله په دې خبرو کې برخه نه اخلي یا د سولې له خبرو ووځي باید د پاکستان له خاورې وایستل شي. د پاکستان د ملي امنیت سلاکار او د صدر اعظم نواز شریف د بهرنیو اړیکو مشاور سرتاج عزیز نن وویل چې په راتلونکو څو ورځو کې د افغانستان د حکومت او بیلابیلو ډلو ترمنځ د خبرو توقع شته.
د زیاته کړه پاکستان په افغانستان کې د نه مداخله پالیسی ته دوام ورکوي او هیله لري چې د سیمې نور هیوادونه هم ورته پالیسی تعقیب کړي. سرتاج عزیز د خپلو خبرو په دوام کې د پاکستان رادیو ته وویل افغانستان د اقتصادي پرمختګ لپاره زیات مرستې ته اړتیا لري، خو باید خپل سیاسي مسالې په خپل حل کړي. د وویل هیواد یې له ګاونډیانو سره د سوله ییزې پالیسۍ د یوې برخې په توګه له افغانستان سره د غښتلیو تجارتي او اقتصادي اړیکو غوښتونکی دی. په وروستیو کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګرۍ په برخه کې، د ستونزو د حل کولو په برخه کې یو لړ ګامونه اخیستل شوي، خو لا هم افغان سوداګر شکایت لري چې د پاکستان له لارې په سوداګرۍ او ترانزیت کې ستونزې شته.
ټاکل شوی ده چې د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی او د افغانستان د ملي وحدت حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله ډیر ژر واشنگټن ته ولاړ سي او هلته د امریکا د متحدو ایالاتو د ولسمشر براک اوباما سره وګوري. د دوی د دغې لیدنې د په ترڅ کې به یوه عمده موضوع چې مطرح کیدونکې ده په افغانستان کې د سولې لپاره رواني هڅې دي. که تاسو پر دې مسله نظر لرئ نو د ازادي راډیو ته خپل پیغامونه راستولی سئ. د ازادي راډیو د پیغام استول لپاره تر ټولو اسانه لار ده چې د افغان بسیم ټلیفون ولري او پر تاسو واتل شمیره باندې خپل خبري را سره شریک کړي. اوس ورځ په افغانستان کې د انتخاباتو په اړه یو رپورټ ده. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون نو ویلي چې په خپل وخت ولسی جرګې انتخاباتو تر سره کېدل ناممکنه کار دی او په دې ارتباط ډیر وخت ضایع شوی. د کمیسیون ویاند نن ازادي راډیو ته ویلي چې د کمیسیون تر ټولو هڅو سره سره د افغانستان حکومت د انتخاباتو د تر سره کېدو امکانات نه دي برابر کړي. خو دا چې ولې امکانات نه دي برابر شوي او کوم امکانات، د ازادي راډیو خبريال یوسف خان زدران به په خپل رپورت کې وایي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د ولسی جرګې د انتخاباتو لپاره له څه مودې رئیس حکومت ته یو طرحه لیږلې، خو حکومت په دې اړه لازم اقدامات نه دي کړي. د دې کمیسیون ویان نور محمد نور د پنځمې پورځ ازادي راډیو ته وویل حکومت نه تر اوسه د انتخاباتو بودیجه تصویب کړي او نه یې هم نور هغو امکاناتو ته پام کړی چې باید تر اوسه ورته پاملرنه شوې وای. نوموړی وایي په دې اړه ډیر وخت ضایع شوی او اوس ښایي ناممکنه وي چې د قانون سره سم د ولسی جرګې انتخابات په خپل وخت ترسره شي.
ګرانه خبره چې په وخت باندې د افغانستان د اساسي قانون مطابق د ولسی جرګې ټاکنه ترسره شي، ځکه وخت له لاسه ووت او د افغانستان حکومت په خپلو ژمنو باندې او هغه مکلفیتونه چې قانون ورته
ښاغلی نور وایي که حکومت د انتخاباتو هغه شرایط پوره کړي چې قوانینو حکومت ته وضع کړي، کمیسیون تیار دی چې د انتخاباتو مدیریت وکړي. د قانون سره سم د موجوده ولسی جرګې کاري دوره درې میاشتې وروسته د سرطان د میاشتې په لومړۍ نیټه ختمیږي او حکومت مکلف دی چې له هغې نیټې دیرش یا شپېته ورځې مخکې د ولسی جرګې انتخابات ترسره کړي، خو د دغو انتخاباتو نیټه تر اوسه نه ده معلوم شوې او افغان حکومت ویل انتخاباتو وړاندې باید د انتخاباتي نظام په اصلاح کار وشي. د حکومت اجرایه ریاست ویان جاوید فیصل د پنځمې پورځ ازادۍ رادیو ته وویل په افغانستان کې د انتخاباتي نظام اصلاح ته اړتیا ده او شاید د ضرورت له مخې د انتخاباتو موده وزنډول شي.
ټاکنې شاید وزنډېږي ځکه چې د اصلاحات پروسه څه وخت په بر کې نیسي، له امله به شاید ټاکنې وزنډېږي. اما تر هغو چې اصلاحات نه وي راغلي موږ ټاکنې تللی نه شو. چې د ټاکنې وزنډېږي نه دا چې سره مخامخ شو چې یو ځل هم ولسمشري ټاکنو کې تجربه کړي.
ښاغلی فیصل ویل اصلاحاتو پرته افغانان په انتخاباتو باور نه لري، نړیواله ټولنه د افغانستان انتخاباتو سره مالی مرسته نه کوي او نه هم له هغې پرته بهرني څارونکي څارنې ته حاضر دي. له دې سره قانون پوهان وایي حکومت لا هم کافي وخت لري او باید دا ځل له قانون متونې مخنیوی وکړي. دوی وایي په داسې حال کې چې قضایه قوه له اوږدې مودې رئیس سرپرسته ده، که مقننه قوه هم په دې وخت کې خپل مشروعیت له لاسه ورکړي، په هیواد کې به د ستونزو د ډېرېدو امکانات ولیدل شي.
د ازادي رادیو د کال غوره شخصیت د 1993 کال غوره شخصیت څوک ده؟ د اوري په لومړی نیټه له ازادي رادیو ووري.
د ازادي رادیو تاسو کا په خبرونه په وخت کې دا ورېدو وخت نه لري، تاسو هر وخت پر انټرنیټ اوریدلای شئ. د ازادي رادیو د ویب پاڼې ادرس دی www.azadiradio.com. د امریکا د متحده ایالاتو د کانګرس د استازو مجلس یو د استازو په مجلس کې شمیر غړو په یو پریکړه لیک کې جمهور رئیس براک اوباما خوښنه کړې چې د لومړی نړیوال جګړې په مهال د عثماني عسکرو لخوا د ارمنیانو قتل عام په رسمي ډول قتل عام ومني او د انقرې او یریوان د اړیکو پر غولو کې د مرسته وکړي. خو دا چې نور د دې مسلې جزئیات څه دي د سلطان محمد سرور پرپورټ کې به یې واوري.
د استازو د مجلس سلويختو ديموکراټو او جمهوري پلو غړو د ارمنانو د عام قتل د حقیقت او عدالت په نامه پریکړه لیک ملاتړ کړی دی. دغه پریکړه لیک له جمهور رئیس باراک اوباما غواړي چې د انقری لخوا د ارمنانو د عام قتل د حقایقو او دوامدارو نتایجو د بشپړو منلو او د ونړیوال هر اړخیز پریکړه لیک په اساس د ترکانو او ارمنانو د روابطو په ټینګښت او پرمختګ کې مرسته وکړي. ارمنان او ترکان د لومړی نړیوال جګړې په محل د ارمنانو د وژل کې دوه په حق له سره اختلاف لري او دغه مسلې د انقره او یریوان اړیکې له مودو راهیسې کلکېچنې کړې دي. انقره دا منی چې په لومړی نړیوال جګړه کې ګڼ شمیر ارمنان وژل شوی دي، خو د ځینو تاریخ پوهانو او حکومتونو دا خبره نه مني چې وایي عثماني عسکرو د عام قتل په اقداماتو کې 1.5 میلیون ارمنان وژل دي. د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما تر اوسه د ارمنانو وژنه عام قتل نه دی ګڼلی. د کانګرس د استازو د مجلس دیموکرات غړی آدم سخیف یو دغه کسانو څخه دی چې اوباما ته د لیګل شوی پریکړه لیک ملاتړ کړی دی. هغه وایي به شکه چې ارمنان د شلمې پیړۍ په لومړی عام قتل کې قصدن وژل شوی دی. د غراز د رابرت دولت په نامه د استازو د مجلس یو بل غړی وایي امریکا باید داسې یو پیغام ورسوي چې واشنگتن هر هیواد چې د بدماشۍ د تکتیکونو تر شا پټ او د بشري حقوقو په تیریو کې نغښتی وي نشي زغملی. هغه وایي د ارمنانو د عام قتل څخه انکار د دوامدار سولې او امنیت بنسټونه تهدیدوي او نورو جنایتونو ته لار اواروي. د امریکا د استازو د مجلس مشر جان بوینر دا نه دی ویلی چې دغه پریکړه لیک په حق له رایې اخلي کنه او سپین مانی هم تر اوسه په دې حق له کومه تبصره نه ده کړې. د فرانسې او روسیې په شمول د نړۍ شاوخوا شلو هیوادونو دا منلې چې د لومړۍ نړیوالې جګړې په محل د ارمنانو عام قتل ترسره شوی. د امریکا څلور څلوېښت ایالتونه هم د ارمنانو دغه وژنه عام قتل ګڼي. د امریکا په کانګرس کې د استازو د مجلس د بهرنیو اړیکو کمیټې څلور کاله پخوا رای ورکړه چې واشنگتن باید د لومړۍ نړیوالې جګړې په ترڅ کې د ارمنانو وژل کېدل عام قتل وګڼي. خو سره له دې چې د استازو ټول مجلس په دې حق له رای وانخستې، انقره د بهرنیو اړیکو د کمیټې اقدام وغنده.
د ترکیه خبری آژانسونه وایي چې د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردوغان نن په استانبول کې په دې اړه خبرې کړې دي او په خپلو خبرو کې ویلي دي چې د ارمنیانو وژل کېدو ته د قتل عام د نوم ورکولو کمپاین د ترکیه پر ضد د حملې لپاره دی، نه دا چې حقیقت را څرګند کړي. د ازادي راډیو پر پاڼه تاسو په دې اړه نور جزئیات ویلای سي. د لاسي ادعا کې چې له 1915 تر 1913 میلادي کال پورې 1.5 لک ارمنیان د عثماني ترکانو لخوا وژل سوي دي په همدې ډول. نو د دې مسلې نور جزئیات په زموږ پر پاڼه پیدا کړی. اوس په ورسو عراق کې یوه مسلې ته په عراق کې رپورټونه وایي چې د اسلامي دولت په نوم د وسوالو پر ضد د مبارزې په ترڅ کې زیات خلک له قحطۍ سره مخامخ دي او په یوه سیمه کې د شتلو لاستنه د لوږې څخه مړ سوي دي. سلطان محمد سرور بم لنډه کتنه ورته وکړي.
د عراق په لویدیځ کې د انبار د ولایتي شورا مشر سبا کارهوت وایي دغه محاصره شوی ولایت حدیثه خارګوټ کې لستنه ولسی خلک د لوګي له لاسه مړ شوی. نوموړی وایي دولتي چارواکي ځکه ګرم دي چې سره له دې چې دولتي ځواکونو سیمه ته تلون کې لار د مخالفینو څخه نیولې، خو دغه خارګوټ ته کومې مرستې نه دي رسول شوی. حدیثه خارګوټ چې د بغداد شمال ویدیز ته 150 کیلومتره لري پروت دی، عراقي ځواکونو یې اکثره برخې بیرته نیولې دي، خو جنوب لویدیځ برخې اوس هم د اسلامي دولت دلې په ولکه کې دي. سیمه ایز رسنۍ د حدیثه خارګوټي دی لوی چارواکي عبدالحکیم الجغیفی له قوله وایي چې په ملوسو یو کسانو کې څلور خزي او څلور کوچنیان هم شامل دي. نوموړی وایي چې د سیمه خلک خوراکي موادو ته لاسرسي نه لري، لږوي او خوارځواکي سره مخامخ دي. بلخوا ریپورتونه وایي چې دولتي چارواکي هڅه کوي چې ډیر ژر سیمه ته مرستې ورسوي. د امریکا په مشرۍ ائتلاف هوایي ځواکونو دوه ورځې مخکې د حدیثې ښارګوټي شاوخوا ته د اسلامي دولت ډلې مورچې بمبارد کړې. د امریکا دفاع وزارت وویل د دغو بریدونو په نتیجه کې د اسلامي دولت ډلې دوه مورچې له منځه یوړل شوې. بلخوا ریپورټونه وایي شاوخوا 200 آشوري مسیحیان چې تیره میاشت اسلامي دولت ډلې په سوریه کې برمته کړي د مرګ له خطر سره مخامخ دي. دغه شاوخوا 240 کسان چې کوچنیان او ښځې هم پکې شامل دي د حسکا ولایت څخه نیول شوي.
د ازادي راډیو دوستانو، د ازادي راډیو د خبری مجله پای ته رسیږي. بل خبری مجله مو په څو ثانیو کې پیل کېدونکې ده او ستار فروغ یې درته وړاندې کوي. زه اجازه غواړم د خدای په امان.
بله، شما خسته نباشید. ساعت 6:30 شام به وقت افغانستان.